ساحل من په مرکز لشکرګه کې په چاودنې کې ولس کسان ټپین شوي دي. د ایمرجنسي روغتون په بیان کې ویلي چې دا چاودنه پرون د ګرشکار په بازار کې وشوه. د ایمرجنسي په بیان کې راغلي چې ولس څنګه ټپین شوي دي، لشکرګه ایمرجنسي روغتون ته رسول شوي چې د 15 تنو یې وصیت نازک دی. دا د روغتون د افغانستان د څانګې مشر دیژن پاین کویلي وضعیت جدي دی او روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. تر اوسه د چاودنې علت او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دي ورکړي. د چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي وګړی جورج کلزمن چې د پنجشنبه په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شوی و پرون امریکا ته ورسید. ځینو امریکایي رسنیو بېګه هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې نوموړی متحده ایالاتونو ته د رسیدو له الوتکې د ښکته کېدو او د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړه په حال کې ښیي. ګلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي له سره زیږېدلی دی او له دې چې خوشې شوی دی د ډېرې خوښۍ احساس لري. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوي له سفره او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوي د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې پلاوي کې د اسیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ایډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی خلیلزاد شامل و. یاد پلاوی د پنجشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لا هم د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې دا سملک د جوړولو د څرنګوالي په اړه دا ویلو سربیره زیاته کړې. داسې مهال چې ډیر افغانان د سملک په پخولو سره نوروز لمانځي، د افغانستان له دریو یوه برخه وګړي له لوږې څخه کړېږي. د ډبلیو ایف پی پیغام زیاتوي چې مهال له اړو کورنیو سره د دې سازمان مرستې دوام لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه الوتنې چې پرون د اورلګیدنې له کبله ځنډیدلې وي تېره شپه ناوخته بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون په یو بیان کې ویل کاري ټیمونو ټوله ورځ بې ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ پنځم تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کېږي، د پنجشنبه په ورځ پکې د اورلګیدنې له کبله په لسو الوتنې ځنډول شوې وي. ټاکل شوی و چې پرون د هیترو د هوایي ډګر له لارې 291,000 مسافر په الوتکو کې سفر وکړي، خو له ورپېښې وروسته الوتکې د برېټانیا او اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې کېناستي. تمه ده چې د هیترو هوایي ډګر به نن د ورځې په اوږدو کې خپلې ټولې الوتنې بیرته په عادي ډول پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له تایلند سره په دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0 د 2 په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده. فاینل کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې متحده عربي اماراتو پر وړاندې خپله لوبه وبایلله. دا مسابقه پرون ماسپښین یو د 2 په وړاندې د متحده عربي اماراتو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د تورخم لار چې باید پرون د مسافر پر مخ خلاص شوی وي تر اوسه هم تړلې ده او علت ظاهرا تخنیکی ستونزې یاد شوې دي. پاینل کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسېدلی څو د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. هغه خلکو چې غواړي د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته واوړي بېګا شپه هم په دغې لاره کې د تېرېدو په تمه تېره کړې ده. تفصیل احمد اکن لورو.
لایق خان چې د بډوډو تیګې لري بېګا په تورخم کې یوه بله شپه هم تېره کړه. دا لاره له پوره یوې میاشتې راهیسې د مسافرو پر مخ بنده ده. لایق خان پرون چې کله له سلګونه نورو کسانو سره د لارې خلاصېدو ته شېبې شمارلې ازادي راډیو ته وویل
ما په ګوډو سلور ڈبر تیگی تھی اور ڈاکٹر دا پارا بہن دار سی میاش لگی اور پراتی وزیر سے بات ہم نے لگی رہی دیکھ یہ خواہ کی بہت ہے مناس کے دولت نم دا اختنا جد بخیر دا بانو کولا گو دا غی مریضان تا اطلاع رہ ورگی دا غی یہ خواہ کی زد آدری مورس پروتی مروجی بنا رہ نیسم نول میں گوڑا پر سید دلی دا گوڑے دا در تلاس
للایق خان سره د تورخم دواړو خواو ته سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته ویل پاکستانی لوري دوی ته ویلي چې لاره د هغوی په تخنیکي سیستمونو کې د ستونزې له کبله بنده ده. خو داسې ښکاري چې خبره ښایي تر تخنیکي ستونزې لویه وي او دې ته به اړتیا وي چې چارواکي یې په خبرو حل کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان پرون خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د صادق خان د خبرو په اړه ډېر جزئیات نشته، خو سرچینې وایي چې د هغه د سفر په اجنډا کې د طالبانو له چارواکو سره لیدنې کتنې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي چارو د همغږۍ په غونډه کې ګډون شامل وو. له دریو میاشتو په لږه موده کې دا کابل ته د صادق خان دوهم سفر دی. د تورخم دروازه له 28 ورځنی ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوه، خو د مسافرو او ناروغانو پر مخ دا لاره لا هم بنده ده. پاکستانی چارواکو د تورخم لاره د فبروري په 28 وروسته له هغه بنده کړه چې پر طالبانو یې د پاکستان په خاوره کې د نویو مورچلو د جوړولو تور ولګاوه، او وروسته بیا د دواړو خواوو ترمنځ درې شپې پرله پسې نښتې هم وشوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هیڅ کله ښه نه وو، خو د کړکېچ په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه نور هم لوی شو چې خبره په پاکستان کې د وروستیو خونړیو حملو پر سر د افغانستان پر خاوره د پاکستان تر هوایي حملو پورې ورسېده. پاکستان تور لګوي چې دا حمله په افغانستان کې پلان کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. د پسرلی په را رسیدو سره د پلازمینې کابل او یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا ډېر پخوا نیالګي کېنول شوي چې د نه پاملرنې له کبله بېرته وچ شوي دي. تو وایي حکومت د نیالګیو د کېنولو تر څنګ د دغې نیالګیو پالنې ته هم پام وکړي، خو ټولنیز فعالان بیا وایي خلک هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل سنا ککر نورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي ډیری پخواني کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمدالله ازادي راډیو ته وویل
هر کال دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي، خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي، خو دولت ورته سمه پاملرنه نه کوي، اوبه نه ورکوي چې دا بیا وچیږي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو زینتی میوه لرونکي غیر میوه لرونکي نیالګي ښودل کیږي، خو لکه څنګه چې دغه نیالګي وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي، نه همده له همدې عمله هغه نیالګي بېرته وچیږي.
د یادونې ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او پکار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
دا ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاک شاب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 9 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15 د بیلابیلو اړوند ادارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې آر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیې پاک باندې خبرې کوو. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کنړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ، یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغوی کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری پروژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخته غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، د هغوی د وجود سالمه روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دې علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې آر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت چې لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابرېده چې یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګی وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومانو باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومانو ته کچیت نوې خطر ورته یا نوې دیګه ورته نشي کولای پلار یا مایندې نو ادي اقل د مخام نه چې سپات کیږي یاد لګی اضافه وکي چې سبته ورته غرمه کې دوی ته وتوانیږي چې یو سپات وسی چې غوته تغذیه له خاطر ورته ورکی او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا غږه چې یو خو سرګردانیان یو بل قزان باندې دغه سی فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زنده ملاسه نه کیږي دا توان ما کې نشته چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي نو بیا به د مازدیګر هغه ورکوم نو په ټوله کې پروژې میاشت کې د ماشومان حقوق له هر نظر نه له تغذیې له نظر نه د هغو سره د راویې نه د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې پروژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نورې میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې پسته نوم پی کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي. ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي ځکه د ده حقوق له همغه وخت نه تلف کېږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه وي چې بل ماشوم پیدا کېږي. نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک هغه ده چې د خدای پاک ورکوي ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده. باید انسانانو خپل تدبیر ولري ورته فکر وکړي چې هلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکړل ده. میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کېږي او هماغه چې په جامعه کې یو سالمه ماشوم نه تقدیمېږي هغه ماشوم یو تکلیف یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بطی کېږي سلوک کېږي. دا خو یې ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته ده ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه ده ته نه ورسیږي. نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کېږي دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کېږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو او راغو ده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي نو هغه خپله جامعه ته هم یو غټ خطر ده. هغه عقدهیې هغه فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې یو کار کې حوصله ولري، نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیره حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بس کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومانو باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټول چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زموږ دا ګاونډی دا څه نه لري، یا زموږ د اولاد. نو دا به ډېره مهمه هغه یي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شریع لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده دته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپل احساس کوي د لږې د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانی نه لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر یم چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلف مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې بر علاوه چې باید تغذیه کړي، نور هم ثواب لري چې دا شمه وګه پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخوله، حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کی چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته تغذیه وشي، او دوی که سبا مازیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دا کول پکار دي چې اوله خو باید ورته اگر کما ډوډۍ چې دا کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه، او که چیرته نشي کول نو دروژه ماته خوړل د لګي کی ترڅو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې دروژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نه کیږي، د دوی خوراک، د دوی څښاک، اتل دوی سره خشونت کیږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کیږي، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه ورسره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چېرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته لږه ورسیږي، دته تنده ورسیږي، دته پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کی، بلکې دته د سیو تور یا د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په دې ذهن کې، د په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي، موږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې اغه کم پیغام چې روژه لري او ته ورسول شي، ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. کچیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته، ولی ماشوم خو متومات فکر ته دار راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم، زه پکې تګایم، ما پکې ډوډۍ سمه نه ده، ما ته پکې پټکی کیږي، په تیر ازین پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وس هرڅ وایل غواړم نو او دو باندې خزا باندې فامیل کې نو زکه عملیم او روژه پتن کړایم، نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري، دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیارې میاشته الهام ماشومان ترسي.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلو له خپلو ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې مونږ حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات وسي، په دې میاشت کې باید مونږ ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسي. دا خبره به هغه نه وسي چې د ماشومانو تغذیه هم جز د یو عبادت ده. ماشومان پالنه دغه سره خرابیا په کورنۍ کې خرابیا که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرابیا دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولې اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي، نه کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نو زه مطمئنه یم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې. ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده؟ نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر توازو سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده؟ روژه ټولو به نیولې کې د خزم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه فرض کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شدو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونسي. د جرمني، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغیراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي مادې راغلې وې چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کالو را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض‌آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو، زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کشیدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنی باندې چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلی نه دی، در بس وایي دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دای منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیا وي، بیا هغه دغه شادو ریپورت تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنونسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دې نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنونسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې دوی ولې دغسې چلند کوي.
بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیچ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو دې اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت یې په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو که چیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطحه کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بېله شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجانی د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپله دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک یې کړی دی، هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي، او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توطیه د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دې وغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی، او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضي خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا داسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، داسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونی، او مخصوصا خاص طور باندې که د نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصولو په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا که نه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، لکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني، څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغې یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به یې دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي. که څه هم چې دوی ووایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلی یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دیو خپله قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به دې خلکو ته ورکول کېږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماتیک په سطحه کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطحه کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دی، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېره مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت درکوو. سلامت اوسې.
ان شاء الله. مننه تاسو له هڅې نه.
ನನ್ನ ರಾತ ಬ್ಯಾಡಿರ ಯಾತಿಗೆ ಜನ ನನ್ನ ರಾತ ಬ್ಯಾಡಿರ شپ مینا پخنداشی خبر چی بوی سنگت دیلات